ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحا میرزاده او ټکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کی هلی او سلامونه و منی په روانه خبرونه کې په کندهار کې ټاکنې او د دې ترڅنګ د پاکستان د قانون د وزیر لخوا هغه سرګندونی چې وای په دغه هیواد کې د درغلای پر ضد نوې قانون جوړوي د دې خبرونې د سر موضوعات دي یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پرسته نیمه کې به روخانه مستقبل او بلا خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د مليحا میرزاده نه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان د قانون وفاقي وزیر د کرپشن خلاف د نوي قانون د جوړولو خبره کړې د افغانستان په کندهار کې نن د ولسی جرګې د یو لس چوکو لپاره انتخابات کیږي او د ترکیه سارنوال خواست کړي چې د جمال خاشوقجي په وژنه کې ککړ اتلس مشکوکه سعودي وګړي دي لمس نه اوستل شي تفصیل د پاکستان د قانون وفاقي وزیر ویلي چې په ملک کې د کرپشن ضد نوي قانون یې جوړ کړی دی فاروق نسیم د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ویسل بلوور قانون یا اکټ به ډېر زر اسمبلی ته وړاندې کړي د نوموړي په خبره د درغلو شکایتونو جاج اخستو لپاره یو غیر جانبدار کمیشن به کار کوي
صرف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے
دا یہ واضح دا کرپشن اور درغلی اور سرت تڑلی موضوعات و پاڑا قانون دے دا قانون نور کارون سر ہس تڑاؤ نہ لری کچرے سوک دا کرپشن پاڑا دا دروغ و معلومات ورکوی نو ہاغی لپارا دا سزا او جزا بہوم وی
وفاقی وزیر زیاد تکڑا چھ دا ہاغو کسانو نمونہ بپٹ ساتل کیگی چھ دا کرپشن پاڑا معلومات ورکوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری هوندې ته ویلي چې د متحده عرب اماراتو لوړپوړي پلاوی سره د دوړخیزه اړیکو او اقتصادي همکارۍ په اړه ګټورې خبرې شوې دي شاه محمود قریشی ویل چې متحده عرب اماراتو سره په خوا اړیکې ترنګلې وي خو دواړو هیوادونو په توانایي زراعتو او نورو څانګو کې د سرمایه‌کارۍ په اړه خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزیر په خبری هونډه کې په ځینو ملګرو هیوادونو کې د سفیرانو د تبادلې خبرې په پېښور کې پرون خبریالانو د صحافیانو د بیروزګاره کېدو خلاف احتجاجي ناسته پیل کړې ده د خیبر یونین آف جرنلست مشر سیف الاسلام سیفی بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د میډیا کارکونکو د لری کولو سلسله روانه ده چې باید بند کړل شي
دا شمیر څلور سوه نه زیاتو ته رسیدلې دی او داسې اورو چې دا به وخت سره سره نور ملګري او کسان به بسلې کیږي پېښور کې یو ادارې نه پرون دا پته لګېدلې چې اوولس کسان فارغ شوي دي
دوی وایي که وستل شوي خبریالان واپس بحال نه شول نو احتجاج به جاري ساتي د رسنو مالکانو او حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو وزیر اعظم عمران خان سمو د وړاندې د رسنو له مالکانو سره په ملاقات کې د میډیا د مسلو د حل کولو ډاډ ورکړو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د صوبې د پرمختیايي چارو په اړه خبرې کړې دي د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه بیګام خان په خبر شوی بیان کې راغلی چې محمود خان تیر ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې د صوبې د بجلی د خالصې ګټې په اړه هم خبرې کړې دي او فیصله شوې چې راتلونکي اونۍ به په دې اړه په مرکزی کچه یو غونډه کیږي خبر پاڼه د محمود خان له خولې وایي چې له مرکز نه به بقایجات هم زر حاصل کړي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جمعې په ورځ د هغو سوار لسو کسانو د پانسه سزا تایید کړي چې پوز یې ترهګر بولي د پاکستان د پوز اماړي کو سانګي آی ایس پی آر د جمعې په ورځ په بیان کې ویلي دغه کسانو ته د پانسه سزا پوزي عدالتونو اورولې وه په سزاوارو کسانو د ترهګري د بې ګناو انسانانو وژنې ترڅنګ د پاکستان په پوز او امنیتي ادارو د بریدونو تورونو خبرونه د مشال ریډیو نه د افغانستان په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې د یو لس چوکو لپاره انتخابات کیږي چې د مازیګر تر څلورو بجو به جاري وي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی مشال ریډیو ته ویلي چې د کندهار خلک به یو سل درې اویا مرکزونو کې رای ورکړي له کندهار نه د ښځو په ګډون یو سل دولس کسان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره کاندیدان دي په دغه سیمه کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو لپاره کې روسته د یوې اونۍ لپاره وزندېدل. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د اکتوبر په شلمه له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې وشول. د ترکی سارنوال د جمال خاشوکجی د وژنې په تړاو د اتلسو مشکوکو سعودي وګړو د ملک نه بهر ویستلو خواست کړی دی. د ترکیې سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویل چې د استنبول لوی سارنوال دفتر دغه خواست د ترکیې د انصاف وزارت ته کړی دی. خبري اژانس وایي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به دغه درخواست په رسمي ډول پر مخ وړي. سعودي عرب ویلي چې د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې سعودي خبریال جمال خاشوکجی د وژنې په تړاو یې اتلس کسان گرفتار کړی دی. فیسبوک وای په ایران کې جوړ شوی هغه اکاونټونه لپاره نه لری کړی دی چې پکې د سیاسي تقسیم پاړه پوسټونه او په برتانیا او امریکا کې د 1 ملیون نه زیاتو کسانو دغه پاڼه خوخي کړې وي. ټولنیزې شبکې فیسبوک د اکتوبر په 26 وویل چې په فیسبوک او انسټاګرام یې 2 اتیا جعلي اکاونټونه او پاڼې ختمې کړې دي. فیسبوک ویلي په دغو پاڼو به د نسل مهاجرت او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه د سیاسي ویش بیانونه ورکول کېدل او مقصد یې د نومبر په 26 د امریکا د کانګرس کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې اختلافات پیدا کول وو. د اټلانټیک کونسل ډیجیټل فورنزک لاب په نوم یوه څېړنیزه اداره چې له فیسبوک سره د آنلاین پروپاګنډې جاج اخلي ویلي دي چې لرې کړل شوي اکاونټونه امریکایي او برتانوي ښودل شوي دي. فیسبوک وایي د اکاونټونو ترمنځ رابطې او فعالیتونه یوه اونۍ وړاندې معلوم کړل او د امریکایي انتخاباتو نه وړاندې په سمدستي توګه د بندولو اقدام وکړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دهلي. د پاکستان د قانون وزیر فاروق نسیم وایي چې په دغه هیواد کې د درغلۍ پر ضد نوې قانون سازي کوي. په پیښور کې خبریالانو احتجاجي کیمپ لګولی دی. وجه یې څه ده؟ سیف الاسلام سیفی وایي
دا سلسله شروع ده او داسې اورو چې دا به وخت سره سره نور ملګري او کسان به بسلی کیږي. پیښور کې یو ادارې نه پرون دا پته لګېدلی چې 19 کسان فارغ شوي دي.
په کندهار کې د ټاکنو په اړه ولس څه نظر لري؟ ادبی خپرونه د باختر ستوري او تعلیمی خپرونه روخانه مستقبل وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ نیسئ. موږ دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازدیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړي. د دې تر څنګ موږ دا خبرونه تاسو ته موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د پاکستان د قانون وزارت د درغلۍ پر ضد نوې قانون جوړ کړی. د قانون د چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم وای چې د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د ویسل بلوور اکټ به ډېر ژر اسمبلیو ته وړاندې کی. خو پوهان وایي چې په هیواد کې د درغلو ضد قانون موجود دی، باید حکومت هغه عملي کړي. نور تفصیل ګلیاز وړاندې.
د پاکستان د قانون چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې بدعنوانۍ په اړه نوی قانون ویسل بلور اکټ جوړ کړی دی او پر دې موضوع سیاست پکار نه دی. وفاقي وزیر ویل چې د درغلیو شکایتونو جاج اخستو لپاره بې طرفه کمیشن به جوړوي چې د ژوند له مختلفو څانګو سره تعلق لرونکي کسان به پکې شامل وي. دا یوازې د کرپشن او درغلیو سره تړلي موضوعاتو په اړه قانون دی. دا قانون نورو کارونو سره هیڅ تړاو نه لري. کچرې څوک د کرپشن په اړه د دروغو معلومات مات ورکوي نو هغه لپاره د سزا او جزا به هم وي.
کوم جھوٹی کمپلینٹ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا جزا کا.
وفاقی وزیر فاروق نسیم ویل چې د هغه کسانو نمونه به پټ ساتل کیږي چې د کرپشن په اړه معلومات ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د درغلیو مخنیوي لپاره موجود ادارې هم کار کوي، خو د دې مضبوطولو ته اړتیا ده. خو په پیښور کې نیوز ورځپاڼې خبریال ریاض داوزی مشال رډیو ته ویلي چې په هیواد کې نوي قانونو ضرورت نشته، بلکې په پخواني قوانینو عملي کولو ته ضرورت دی.
نوموړي لوی ادارې چې د پارلیمنت د یو اکټ تحت جوړیږي نو کبیا یو بل اداره جوړیږي. زما خیال دی چې دا به داسې ممکن نه وي او دا به د حالات نور هم خراب کړي. زما خپل فکر دے چې دی بیا د نیب قانون ټیک کوي کا چې په ملک کې د نیب د او بیا د انټی کرپشن او بیا په خپل بذات خود په سی پی آر سی کې چې کوم د کریمینل پروسیجر کورټ ته کې دننه چې د کرپشن د خاتمه لپاره کوم مادي موجود دي نو دا غي په موجودګۍ کې یو نوې قانون یا خو به دا ټول قوانین ختمي او کني نو یو نوې قانون یا بیا یو نوې اداره چې نو دا به د مل لپاره ډیر غټ نقصان او د احتساب به نه کړی شي.
ریاض داوودزی زیاته کړه چې د درغلیو مخنیوي لپاره موجود ادارې لکه احتساب اداره او نورو کارکردګي ډیره ښه نه ده، خو نوې قانون یا ادارو په اړه باید وضاحت مخې ته راشي چې دا به سیاسي مقاصدو لپاره نه کارول کیږي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي نو تاسو زموږ د مشال ریډیو اپ په خپل سمارټ ټلیفون باندې ډاونلوډ کولای شئ نو د سیمې د حالاتو خبرې کوي. اوریدونکو د کندهار د ټاکنو په اړه تاسو سره خبرې کوو، او د دینه مخکې په خبرونه کې زموږ همکار صادق رښتینی ویلي وو چې دغه ټاکنې لا نه دي پیل شوې. ورځو بیا کندهار ته زموږ بل همکار قدرت الله رضوان را سره دی. قدرت الله رضوان، ستړی مشي سهار دی بخیر کړه. راته وایي چې آیا په دغه ولایت کې د ټاکنو بهیر پیل شوی؟
بهیر پیل دی او مرکز کې د میرمنو په محلونو کې لا هم د ټاکنو رایچونه نه ده پیل شوې. دا ځکه چې د ښځینه کارکوونکي د بایومیټریک ماشینونو سره نه دي بلد او هغوی کارولی نه شي.
نو دې ته کوم تکنیکی ملاتړ یا مرسته د خپلواک کمیشن لخوا ترلاسه ده؟
بله، او تخنیکی پرون چې د ټاکنو خپلواک کمیشن رئیس دلته راغلی وو، هغه وویل چې مخکې په نورو ولایتو کې کومې ستونزې دي هغه به درته نه تکراري، او هغه وویل چې موږ خپل کارکوونکي ټریننګ ورکړی دي، خو پر هغه سربېره دلته داسې مشکلات دي چې ځینې کارکوونکي نه دي راغلي او ځینې کارکوونکي چې راغلي دي هغوی دا یوازې د ښځینه په برخه کې د بایومیټریک په ماشینونو.
ښه، دا راته ووایه چې دا کومه سیمه کې تاسو یې، د دغې سیمې نوم څه دی او دغه د ټاکنو دغه مرکز کوم یو دی؟
دا د سیمه د درای سیمه ده، او د دې د لسینوم میرویس نیکلای سره.
ښه، قدرت الله، که دا راته ووایه چې عمومي څه صورت حال دی، د امنیت څه صورت حال دی، د امنیت نه علاوه دغلته کې آیا ولس په قطارونو کې ولاړ دی، هغوی د ټاکنو دپاره لیواله دي؟
مننه
قدرت الله رضوانو چې د کندهار نه تاسو ته معلومات درکول چې دغلته کې د ټاکنو بهیر پیل شوی دی او ستونزې دي او په دغلته کې امنیتي صورت حال څه دي. دا چې د کندهار د ټاکنو په اړه باندې ولس رای لري، ولس څه نظر لري؟ په دغه ولایت کې یوه اونۍ دغه ټاکنې ځنډېدلې وې، وجه یې امنیتي وه، خو ولس بیا هم خپل رای ورکولو ته لیواله دی. راځئ چې د دوی خبرې واورو.
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه. زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته آماده دي چې خپل رای وکاروي او په ښه ډاډه زړه ورسي.
زما نوم عبدالرحمن، زه د کندهار اوسېدونکی یم. موږ تقریبا ټول تیاری نیولی دی، اوس آماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي.
ما مانوم نسیب الله حکیم دی د کندهار ولایت سیدون کیما کوم سکول چې په نور ولایتونو کې د ټکنیکی سنز کې ماشنا په وخت نه رسیدل نو د حکومت غوښتنه کوي چې مش کندهار ټکنیکی سنز د عمل از ټکنیکی سنز کې است کې انتخابات آماده چې خپل رائے او مناسب شخص هڅه ورکړي.
مانوم احمد الله دی خو درس آماده یو خو موږ هم غواړو چې د کندهار کم د نور ولایتونو پر کم انتخابات په شډو ته سره سي او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف سي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ورجو خیبر پختونخوا ته د وزیر اعلی سیکریټ پیښور نه بیګام خام د خپل شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان تیروت په اسلام آباد کې د وزیر اعلی عمران خان سره د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص منافی او د صوبې د 15 عرب روپو د بقایجاتو په خبرې کړې دي. په دې اړه باندې تفصیل غلام غوسرک.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سیکریټ پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی او د صوبې د بجلی د خالص منافع او د صوبې د نورو پرمختیایي چارو په اړه ورسره خبرې کړې دي. خو د خبر پاڼې تر مخه په سر کې تر ټولو اول دا ویل شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته ډاډ ورکړی چې تر 15 کلونو پورې به هم هغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وي. او د عمران خان لخلی په خبر پانه کې لیکل شوی دی چې وزیر اعلی محمود خان ته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تحریک انصاف د ټولو غړو او د تحریک انصاف د قیادت حمایت ترلاسه دی. دا خبر تر هغه وروسته رامخیته شوی دی چې په زمینی انتخاباتو کې په پیښور او سوات کې په ځینې حلقو تحریک انصاف ته د شکست وروسته په ټولنیزو رسنیو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بدلولو خبر خور شوی و. د وزیر اعلی سیکرټریټ د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی محمود خان د وزیر اعظم عمران خان سره د ای جی این قاضي پرمولې لاندې د بجلی د خالص منافع په خبره باندې هم بحث کړی دی او د خبر پاڼې تر مخه را روانه اونۍ به په مرکز کې په دې اړه یو غونډه هم ترسره کیږي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی محمود خان دا هم ویلی دی چې مرکز ته ورپوري دا غوی د 15 عرب روپو بقایجات به هم ډیر زر هغوی ته میلاو شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د افغان طالبانو ځواکمن کمانډان ملا برادر چې لاتو کلونو راهیسې د پاکستان په یو زندان کې و خوشې شوی دی. د طالبانو ویاند ملا برادر د خوشې کېدو تصدیق هم کړی دی خو پاکستان حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملا برادر خوشې کېدل به په افغانستان کې روغې جوړې بهیر کې څومره مهم رول ولوبوي پر دې موضوع زموږ همکار ګلیاس له سیمه ییزو چارو پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی.
د افغان طالبان مهم قمندان ملا برادر نزی دو اونۍ وروسته له هغې خوش شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. ویل کېږي چې د ملا برادر د خوشې کولو هدف ظاهرا دا دی چې نوموړی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو سره مرسته وکړي. په پیښور کې د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خواهش دی چې ملا برادر د سولې بهیر کې رول ولوبوي.
چکې دې چې مولا برادر اته کاله کېد نه پس هغه دو نظر به بیا فعال شي او طالبانو په صفونو کې به هغه دو نه یو قسم له اعتبار پیدا کی چې هغه په دې سولو په دې پروژو کې به یو مهم رول ادا کی. او ما په خیال باندې مولا برادر چې کوم وخت کې ډېره مهمه چوکۍ منډه او وخت یې شوی دی دا په دې ما نور خلک راغلي دي هغه یو فعالیت کوي فیصله کوي نو دا چې به سره خبره کیږي مشوره کیږي خو زما صاحب دی چې د فعالیت ماته سمودا بالکل نه ښکاري.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې پاکستان غواړي سولې بهیر کې خپل رول ترسره کړي. په لندن کې د افغان چارو پوه سمی یوسفزی بیا وایي د ملا برادر خوشی کېدل د روغ جوړې په لور یو غوره ګام دی.
ویل شو چې دا طالبانو د امریکای چې کوم مذاکرات او سلسله یو څه شروع شوی دا ورور په مخ کې دغه لپاره یو ښه قدم دی. خپل برادر خون به اوس په طالبانو کې څه کردار وي څه ترسره کولی شي دا لاره معلوم دي، ځکه چې اوس د لپاره داسې پوزیشن پاتې نه دی چې دی هغه واخلي. خو برحال په مجموع کې که وګورو دا یو د دواړو طرفو د امریکای د طرف نه د طالبانو د طرف نه چې کوم مذاکراتي سلسله شروع شوې ده د هغه د حسن نیت لپاره د هغه ټرسټ بلډینګ یا د یو بل باندې اعتماد جوړېدو لپاره یو کرښه کېښودل شوې ده.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې د افغانستان مسله ډېره زیاته پیچلې ده او مذاکرات له دې زیات پیچلې دي، خو د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رسوم شاه مومند دا دریځ لري چې ملا برادر اثر ډېر زیات کم شوی دی.
یو خو د ملا محمد عمر د امن کوششونه شروع کړي وو د هغه د اجازت نه بغیر طالبان په هغې باندې خفه او دا چې نه بیرته د پاکستان ادارو په دغه کې نو اوس پې د طالبانو چې کوم مشران دي هغه درباندې اعتماد نه کوي اعتبار پرې نه کوي. صفیح وشو هغه باندې د ده رول ما ته د دې مهم نه ښکاري ځکه چې چا ناسانه قید تېر کړي په هغې باندې اوس د طالبانو چې کوم د هغه د مشران دي په دوهر کې او په نورو ځینو کې هغوی بداوی کې دا خو د پاکستان قیدی وو چې دا څه خبرې کوي د پاکستان په وینا کې یا د پاکستان په مرسته کوي.
رسوم شاه مومن زیاته کړه په راتلونکو کې به معلومي کې چې آیا ملا برادر به څه کردار ترسره کړي. تر دې مخکې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي فرانس پریس اجانس ته دا ویلي وو چې د طالبانو استازو د اکتوبر په 12مه له خلیلزاد سره په کتنه کې د ملا برادر او څو نور طالب مشرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورځو پښتونخوا ته د پښتونخوا ښار پیښور ته. په پیښور کې د تیر ورځې نه خبریالانو یو احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی وای د شخصي رسنو د ادارو د میډیا د کارکونانو د فارغولو سلسله روانه ده. تر دې دمه به پاکستان کې د رپورټرانو په شمول تر 400 زیات میډیا کارکونکي وستل شوي دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسرک.
معاشی قتلیام
بند کرو بند کرو
صحافیوں کا معاشی قتلیام
بند کرو بند کرو.
د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سی پی وای په پاکستان کې د میډیا تر 400 زیات کارکونکي په 1300 ورځو کې بیروزګاره کړي شوې دي.
دا سلسله شروع ده او داسې اورو چې دا به وخت سره سره نور ملګري او کسان به بسلې کیږي. په خور کې یو ادارې نه پرون دا پته لګېدل چې 10 کسان په یو اداره نه فارغ شوې دي. نو صورتحال ډېر تشویشناک دی. کم واقداران دي هغه دي د بیروزګاری چې دي د دې سلسله بند کی.
هم په دې لړکی د پیښور پریس کلب صدر علمگیر خان وایي د شخصي رسنیو کارکونکو ته د هیواد ټولي ادارې او د رسنیو مالکان یو شوي دي او د اقتصادي ستونزې په نوم د دوی ملګري بیروزګاره کړي شوي دي.
په کار د پدې کې د سپریم کورټ نیب کمی ادارې دي هغه دي پدې کې دا هم انویسټیګیشن وکي چې د دې مالکانو چې دوی وي چې موږ تاوان کوي چې دوی مدن سمره دي چې هر واقعي دوی چې د صرف د پیسو د کمی د بجټ د کمی په وجه باندې خلک استیو کنه د دې په شابه نور سره لاسونه کې دي شي چې کم درې ستنې غړل کېږي چې د ملک ستنې دي هغه موږ د پيو پېچکاري خدایو چې سلورم کم ستنې غړل کېږي لکه د اغه سره چې د استحصال روان دي.
یو بل خبريال عارف یوسفزی وایي ک وستدې شوی خبريالان او د میډیا نور کارکونکو په خپل خپل ځای بحال نکړې شو نو خپل احتجاجونو ته به دوام ور ورکوي.
دنیا ټي وي نه موږ وکتل چې په خبر کې سوارلس کسان فارغ شو، 24 نه فارغ شو، خیبر نیوز نه فارغ شو، مشرق نه فارغ شو، ایکسپریس نه فارغ شو، نور ادارو کې ټولو ادارو کې دا حال روان دی. زمونږ دا جنگ د مالک خلاف دی او که حکومت موږ سره زیاتې کوي زمونږ جنگ دا خلاف هم دی او که زمونږ خلاف اسټابلیشمنت د مالک سره ودرېږي زمونږ جنگ د اسټابلیشمنت سره هم دی. دا د صحافیانو معاشي قتل دی، موږ ته بالکل نه دی منظور. ان شاء الله دغه جنگ به کوو، په صحافیان به کوي، په شریکه به کوي.
تر دې دمه حکومت یا د رسنیو مالکانو د خبریالانو د دې غوښتنې په جواب کې سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر د رسنیو مالکانو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې یو ملاقات کې خپلې اقتصادي ستونزې شریکې کړې وې او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالفو ګوندونو هم د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې وه چې د بیلابیلو رسنیو نه وستلې شوي خبریالان او نور کارکوونکي دي واپس بحال کړي شي. په پیښور کې خبریالان وایي احتجاجي کیمپ به دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم په پیښور کې پاتې کیږو. د پاکستان لپاره د تاجکستان سفیر شیر علی جانانوف ویلي چې پاکستان سره یې اړیکې ښې دي، خو ولې د بده مرغه تجارتي حجم د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر کم دی او باید دواړه هیوادونه د یو بل د قدرتي وسایلو نه ګټه ترلاسه کړي. دا خبرې دوی پیښور پوهنتون کې یوې غونډې وروسته مشال ریډیو سره وکړي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا راپور اورو.
دا پیښور پوهنتون ایریا سټڈی سینټر څنګه په بلنه راغلی په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د تاجکستان سفیر شیر علی جانانوف د زده کوونکو او استادانو یو غونډه کې ګډون وکړو او د دواړو هیوادونو په سیاسي او معاشي اړیکو باندې خبرې ترې وکړې. نوموړی وویل چې پاکستان او تاجکستان دواړه ملګري ملکونه دي، خو ولې تجارتي حجم یې صرف 1.2 میلیون ډالر دی چې ډېر کم دی. دی په دې حق لا مشال لیډو ته ویل،
ایکسټرنل ریلیشن بیتوین پاکستان تاجکستان انفورچونټلی اور ټریډ وی ډیدنټ اچیو سو های.
دا دواړو هیوادونو ډېرې ښې اړیکې دي، خو د بده مرغه په کاروباري او معاشي اړخ باندې موږ دومره وړاندې نه یو تلې او دا یو حقیقت دی. دواړه هیوادونه د یو بل بازارونو او معیشت نه ناخبره دي. نو ځکه دلته زه د یو پیغام سره راغلی یم او بل دا چې خیبر پښتونخوا د مرکزی ایشیا لپاره پاکستان سره د یو دروازې او گیټ حیثیت لري او تاسو لا ډېر چمتو کېدل پکار دي چې په کاروباري او معاشي اړیکو باندې توجه ورکړي او دا نه یوازې د دې ځای د کاروباریانو لپاره بلکې رټول سیمې لپاره ګټور ګرځېدی شي.
نوموړی وویل چې 13-15 کالو راسي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د ساینس، ټکنالوژي، د بجلی، د دفاع او د امنیت په شمول یو شمېر میدانونو کې لوزنامې شوې دي. دوی ویل چې تاجکستان د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کول توان لري، نو باید پاکستان دغه پروژو ته هم لومړیتوب ورکړي.
تاجکستان هاز سرپلس اباوت 200,000 میگاوات.
تاجکستان سره د خپل ضرورت نه زیات خوشه 2000 میگاواټه بجلی ده او په 2000 شلم کې چې کومه کاسا پروژه ده هغه سر ته ورسی، نو پاکستان ته به موږ د ټولو ارزانه بجلی ورکوو. او اوس نور هیوادونه لکه ازبکستان، روس او قازقستان هم کاسا منصوبه کې شامل دل غواړي، نو دې سره به پاکستان ته 15000 میگاواټه نور بجلی هم ملاویږي. د پښتنې په جواب کې چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې څه خنډان شته دي، نو دوی ویل داسې څه خنډان خو نشته دي، موږ به خپل منځي تجارتي اړیکې نور هم ټینګوو. خو ولې ګاونډي هیوادونو کې د امنیت وضع لږه شوې ده، خو موږ تمه کوو چې راتلونکي کې به دا ستونزې هم هوارې شي. سفیر شیر علی جانانوف د پیښور پوهنتون ایر اسټڈی سینټر زده کوونکو او استادانو ته د ایکسچینج یا بدلون پروګرام د لاندې تاجکستان ته د راتلو هم بلنه ورکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز د ملیحا امیرزاده نورو.
دا پاکستان قانون وفاقی وزیر ویلی په ملک کې د کرپشن ضد نوی قانون یې جوړ کړی دی. فاروق نسیم د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریګونې ته ویلي د متحده عرب اماراتو له ټولي پلاوي سره د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکارۍ په اړه ګټورې خبرې شوې دي. په پېښور کې پرون خبریالانو د صحافیانو د بېروزګارو کېدو خلاف احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د خیبر یونین آف جرنلسټ مشر بیګا مشال ویډیو ویل د میډیا کارکوونکو د لرې د سلسله باید بند کړل شي. د رسنیو مالکانو لپاره د اړ سن دی ویلي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون د وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د سوبې د پرمختیا اشاره او د سوبې د بجلی د خالص ګټې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې د 1400 لپاره انتخابات کیږي چې د مازیګر تر 3 بجو به جاري وي. د ترکیې سارنوال د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د 300 مشکوکو سعودي وګړو د مستبار ایستلو خواسته لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته دوا ونی دي خبرونه وړاندې کوو. په لومړي سر کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. د اغه نه پس په تاسو ته د باز محمد عابد جوړ شوی ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. نورادي چول وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونې قبول کړي. د مدرسو د زده کوونکو یا طالبانو په اړه عمومي فکر دا دی چې دوی د لوبو یا سپورت سره شوق نه لري یا د دوی استادان دوی له لوبو منع کوي، خو دا حقیقت نه دی. د مدرسو استادان وایي هغه ټولې لوبې چې په زده کړو منفي اثر نه غورځوي او نورو خلکو ته زحمت نه رسوي د دینی تعلیم زده کوونکي هم کولای شي. د پېښور د یوې دینی مدرسې یو مشر استاد مولانا حسن فاروق په دې حق مشال ریډیو ته وویل.
زمدا چې کوم بچی مدارسو کې سبق وایي نو دا هم د دې سیمې بچی دی، هم د دې خلکو بچی، هم د وطن کې پیدا شوی، هم د دې وطن خلکو منځ کې لوی شي. او مدارس دا سی بیل شي یا بیل هغه نه دی چې دا وطن یا دا واړه ته خبر نه. خو دې کې یو مسله ده چې مدارس واړه چې کم دي دوته یو خو د وخت کمی او سره اکثر دویم د سہولیاتو داغه هم یو سره دا نه ده چې دی لوبې نه کول غواړي یا دو لوبو ته په بل نظر ګوري. څنګه چې عام ژوند کې ماشومان خپل تعلیمي سرگرمیانو سره د لوبو سره داغه کوي نو داسې د مدارسو واړه هم کوي. چونکه که تاسو ډېرو مدارسو کو ګرځئ نو د لوبې میدانونو هلته کمی ده وینا اکثر، یا په مساجدو کې واړه سبق وایي مدارس، نو دغه یو مسله پکې.
مولانا حسن فاروق وای د پېښور زلمی کرکټ لوبډلې مالک جاوید افریدی د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنت جوړ کړی چې پکې طالبانو خپ شوق برخه واخیسته. په دې پښتنه چې د ټورنمنت لپاره تیاری پکار وي، طالبان یې دې ته تیار وو او کسنګ نوموړی وای.
ګورې د مدرسې واړه په خپل صلاحیت کې د نورو وړو نه کم نه وي، او زما خیال چې الله ولا قوت هم زیات ورکړي. خو د مدارس د مدرسو چې کوم نظام نه دا د اسکولونو نه اکثر مختلف دی. دا واړه چې په هفته کې چې کومه چوټۍ کې کلو تلاټ شینم نو دا لوبې کوي په مدرسه کې. هم اکثر کله مدرسې سره خواو شا کې چېرته سړک یا خالي ځای نو هغې پکې دا خپل لوبې کوي. د لوبې مواقع نه ملایدل ابیل شی دی او د یو ماشوم صلاحیت چې دی هغه یو بله خبره ده. دوی وړو ته چې اوس کومه موقع ملاو شوه نو هغې کې چې کوم د وړو ټیلنټو کتن هغه حیران کنو. بهر حال مدارس ته دا یو لکه سکولونو کې د لوبو لپاره بیل فنډز وي، یعنی هغو ته د خپلو اخراجاتو مثلا مدارس خو عموماً دخل کو پچندو چلی گی نو آگو خپل بنیادی ضروریات پورا کول تم په مشکل کې بیا آگو سرحای الو مسالې چې وړو ته پکې سد لوب و آگو نو د مواقع کمی ده نور کدا سے مواقع نو د مدارس و اڑ زما خیال دے صوبے پر سب تھا بانے کم نور اداری دے داغو وڑو سر خب برابر مقابلہ کو لیشی بلکہ اس خمنگ د وڑو نہ باورے دے چیر امنگ دے نمخ کتل غواڑو.
مولانا حسن فاروق وای د بیلابیلو مسلکونو او د بیلابیلو مذهبونو د زده کوونکو ترمنځ د لوب مقابله په ټولنه کې زغم او برداشت ته لار جوړوي.
دا به ډیر زیات فائدہ وکړي. موږ په خپل دی وخت کې خبر کې بازی نه کې بین المذاهب هم آهنګي پروګرامونه کې شرکت وغیرہ کوو نو هغه چې کوم نتایج موږ لري د نړیوال حوصله افزا دی وړو چې الته کم نور ملګرو سره لوبي وکړي یا د هغه سره ناشته پاتې شي دوه هم سوچ کې تبدیلی راغله. خو دیکھیے اس شہر یاد ساتل بگارے گورے یو علمی اختلاف ہوئی زمنگ دبل مسالے کو سر انور مگر سے جھگڑا نشتا وہ علمی اختلاف خپل زبانی اور اگر دنیا پر ہر سیما کی چی دیشی چی علمی اختلافات خلق کئی بعض اوقات دا شیو نے چیدی دس ایزی طور سے چی آگے کہ بیا دا سے بدمزگی پیدا شی دا سے واقعات شی چی آگا دا افسوس ذریعہ جوڑے شی خو دا ټول په مدارس او راتپل هم یو هغه د صحیح رویه نه ده دی کې د معاشره هر طبقې نه خلق ملوث وي انتها پسندۍ کې
دا راز د دې ټورنمنت یو منتظم طارق حیات وایي د دې مقصد هم دا و چې اول د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو یو بل سره میل ملا پوشي نو ډېرې غلط فهمیانې به ختم شي.
پدی کې سنی ګروپ پدی کې دیوبندی او ټول چې کوم څومره هم زمونږ دلته وګړي دي مدارس مشران دي یا چې کوم مدرسې ماشومان دي هغه مونږ پکې انوالو کړو او مقصد دا و چې لوب صرف نه دي بلکې دی یو بل سره کینی پاسي او د مینې او د خلوص تا پیغام یو بل ته مخ وړاندې کی او الحمدلله الحمدلله دې کې مونږ سره د سواد د خبر د دیر او د ایون د اورزو ایجنسی د نور ایجنسی چې کوم دې نه پکې هم شومان راغلو او هغه پدې کې خپل حال دې وکړي دې یوځه ناس تو دی راغلو دلته هاستل کې او تزه ور کړی شو هغه کې مطلب دی د لوګو نه پس هم دی انټریکشن کې د روټې به یوځه مونږ یو لاګ یوځه کې خبرې تر یوځه کې ناغه مینا خلوص چې کوم دې دا یو وړو کې غوته قدم دی خو ان شاء الله امید لرو چې زمونږ حکومتي واکداران او نور هم چې څومره وګړي دي هغه په دې کې خپل مرسته وکړي نو زه امید لرم چې ان شاء الله زمونږ د ماشومان او زمونږ د روان نسلونو مستقبل به روښانه وي.
د بیلابیلو مسلکونو مدرسې او استادان له یو بل سره ډیره ناسته پاسته او تګ راتګ نه کوي د لوبو کې په ګډه برخه اخیستو ته څنګه تیار شول په دې پښتنه تاریخ حیات وویل
ار یو کار چې کیږي دغه اول دغه مشرانو سره ناشته په کار وی یو بل ډیر کم اورو صرف موږ ته د میډیا په ذریعہ باندې یا داسې کوم مختلف فورم دی دغه په ذریعہ خو د بل ځای غږ را رسي خو داسې ایکچوال انټریکشن چې کوم دی هغه ډیر کم وی او الحمدلله الحمدلله چې پراپر کمیونیکیشن شو دی خلکو سره روابط شو دی سره کیناستو او د دینا مونږه خپل انپوټس واغستل او د دې په مشاورت سره بیا چې کوم دی نو دا ایکٹیویٹی پلان شو نو هغه کې الحمدلله موږ ته هیڅ قسم مسله هیڅ قسم مشکلات هیڅ قسم ایشو چې کوم دی هغه رانلو او بهترین انداز سره دا ایکٹیویټی وشو.
طارق حیات زیاتوی چې له دې وړاندې د سکولونو او مدرسو د زده کوونکو ترمنځ هم ټورنمنت جوړ کړی وو چې ډیر ښه اثر یې غورځولی وو نو ځکه حکومت او مرستندویه ادارو ته پکار ده چې دا ډول هلې ځلې لا نورې سیوا کړي. له ځینو هغو طالبانو سره مو هم خبرې کړي چې په دې ټورنمنت کې یې برخه اخیستې وه د یوې لنډې د مینه پس یې تفصیل درکوو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا ونی اوري چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د کرکټ یو ټورنمنت شوه چې پکې زده کوونکو په شوق برخه واخیسته. د مدرسو استادان وایي زده کوونکي لوبې کول غواړي خو سهولتونه نه لري. په دې حقلا د نور تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
امین حسن د مدرسې زده کوونکی یعنی طالب دی او د کرکټ په دې ټورنمنت کې د خپل لوبډالې مشري کوله. مشال ریډیو ته وایي
یا رجی الحمدلله مو خو ډېر ښه کېل پېښ کړی او مونږ ته په اول ځل باندې دا موقع ملو شو نو بار بار مونږ ته داسې موقع ملاوي دي شي نو موږ ان شاء الله چې نور مخې ښه اقدام وکړو ان شاء الله. الحمدلله زموږ میچونه چې څومره راغلي په ټورنمنت کې ټول زموږ نه قوي ټیمونه وکړه جی. خو موږ الحمدلله چې میدان ته به وتلو نو یو عزم سره به وتلو مخکې نه یو پلان سره به وتلو مې چې ان شاء الله دا جیت به زموږ وي. خو هر یو الک به زموږ خپل کوشش وکړو چې دې لپاره چې موږ میچ وګټو او بل چې خلکو ته یو دا مخامخ یو بل میسج ورکړو چې الحمدلله مدارس والا په یو میدان کې هم د چا نه کم نه دي. خلکو ډېر ښه تاثر ورکړ موږ هم ښه تاثر ورکړو دغه تر موږ ډېر ښه جواب موږ ته ملو چې الحمدلله.
په لوبو کې اکثر د عامو لوبغاړو ترمنځ هم بحث تکرار او کله کله لفظي جګړه کیږي. بلخوا دینی عالمان او همدغه شان زده کوونکو یې د نورو مسلکونو له عالمانو او زده کوونکو سره په ځینو مسلو اختلاف لري او کله کله دغه اختلاف د بحث د حد نه وځي. آیا په دې ټورنمنټ کې هم د طالب لوبغاړو ترمنځ کوم بحث تکرار شوی او که څنګه؟ په دې پوښتنه امین حسن وویل
یاره چې الحمدلله موږ ټولو باقاعده په دې کې اهل تشیع والو اهل حدیث والو بریلی حضرات پکې وو دغه رنګ زموږ دیوبندي حضرات پکې وو ټولو پکې شرکت په دې ټورنمنټ کې کړو. الحمدلله دغه تا د کھیل میدان د عقاید او د نظریاتو میدان نه جدا میدان دی. نو الته الحمدلله موږ ټول خو د مینې محبت یو بل سره ناسته پاسته ولاړه غب شپ هر څه وکړو او زکه دغه د نظریاتو میدان وو نو نه د عقایدو میدان وو. د وکیل میدان او د کیل میدان کې به ټول متحد یو. البته نظریات هر چا جدا جدا دي. اختلافات په عقایدو کې دغه رنګ لکه زمونږ د اهل سنت او د اهل تشیع چې کوم عقایدو کې اختلافات دي هغه یو جدا میدان دی. الحمدلله الحمدلله بالکل ایسم د سنې راغله زمونږ د کیل په میدان کې چې په کیل په میدان کې مونږ یو بل سره تلخ کلامي وکړو جنگ جګړه راشي یا داسې بل څه یو بل سره بدتمیزي راشي الحمدلله داسې موقع مونږ چاته نه ورکړي.
دا راز یو بل طالب لوبغاړي ناصر زیب نه مو پختل چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ټورنمنټونو کې ولې حصہ نه اخلي. دی وای
نو هغه خو اول دا چې لکه د اوسه پورې مونږ ته چا داسې موقع نه ورکړي کنه دي. نو په دې وجه مونږ مخکې نه راغلي. په اول ځل پېښور زلمی اجو افریدي صاحب مونږ ته داسې موقع راکړه نو مونږ ټول مدرسو ولا راغلي او کوم مخ کې داسې موږ ته موقع ملاو شو نو موږ به خامخا راځو. مخ کې به داسې وو چې لکه زیات تر به زمونږ مشرانو دا بده ګڼله لیکن اوس زیات تر زمونږ مشران چې کوم دي هغه په خپل زمونږ سره راغلي وو ګراوند ته راغلي وو او زیات تر زمونږ مشرانو هم داسې ویل چې یاره تاسو لاړ شئ زمونږ لکه اکوله خټک چې کوم زمونږ ام المدارس ورته ویل کېږي او د ټول مدرسو مور چې ورته ویل کېږي هغه په خپل ټیم را لېږلی او مولانا سمیع الحق چې زمونږ د سترګو زمونږ د ټولو مشر دی هغه په خپل ټیم والا ته ویلي وو چې خامخا به تاسو د کپ راوړئ او تاسو لاړ شئ خپل ټیم را لېږلی وو. نو مخکې به داسې وه چې مشرانو به منې کول لیکن اوس داسې نه اوس
ناصر زیب وای دې ټورنمنټ مدرسو په زده کوونکو مثبت اثر کړی دی او تمه ده چې دا هلې ځلې به دوام وکړي. خو نوموړی د حکومت نه ګیله من دی چې دوی ته هیڅ توجه نه کوي.
زمونږ چې لکه یو قسم له ګیله مو زمونږ د طالب علمانو چې لکه زمونږ کم فاینل وشو جی لکه کو تاسو دا اورېدای شئ تاسو زمونږ دا میسج ورکولای شئ نو دا خامخا ورکړئ جی چې لکه مونږ یو قسم له ایز فاینلست وو او ډیر وزیران ډیر لوی خلک راغلي هغه بالکل زمونږ حوصله افزائی و نکړله. صرف یو دوه کټونه یو دوه بیګونه مونږ ته راکړل هغه نظام د تین د پاره سه اعلان څه داسې یو وړوکی کونسلر هم یو میش ته راشي هغه مطلب یو 20,000-25,000 داسې څه اعلان وکړي چې ډیر لوی لوی خلک راغلي ډیر لوی لوی وزیران راغلي هغه زمونږ لپاره بالکل صاف او سره ځای و نکړله. نو کو دا چې مونږ ته وکړي مونږ ته کرکټ ګراؤنډونه جوړ کړي یا نیټونه ولګي یا کرکټ سامانونه راکړي نو دغه به ډېره قوي.
د مدرسې د زده کوونکو کرکټ لوبډلې یو کپتان امین حسن وای که په آینده کې داسې نور ټورنمنټونه هم جوړ کړل شي نو دا به په خاصه توګه د مدرسو په زده کوونکو ډېر ښه اثرات ولري.
نو فائدہ به انشاءالله دا وي چې خلکو ته به یو میسج مونږ دا ورکو چې کوم حق پرس علما دي حق پرس خلق دي حق پدین باندې مهین خلق دي نو هغه ته مونږ دا ورکو چې الحمدلله مونږ نشر پسند یو د مدارس والا یا د غرنګ نور نظریات والا دا نشر پسند یو دغه میدان کې مونږ یو د ټول دنیا ته یو حق میسج ورکو ان شاء الله چې مونږ نشر پسند یو. په هر میدان کې مونږ الحمدلله د چانه کم نه یو. په سپورتس میدان دی په هر میدان دی چې په هر مقابله وي هغه ته مونږ تیار یو ان شاء الله. مخکې تیار یو جام تیار یو جام تیار یو ان شاء الله.
او هم په دې ځای د دې هفته روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د نصیر احمد احمدی په اونری نصر یو راپور ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ل رئیس اورنګ سمیم سره د مرکی په وروستۍ برخه کې د تاریخی ودانیو د رغولو په اړه خبرې ولرو او په اخیره کې به لزوان او نوښتګر سندرغاړي علي بابا خان سره د هغه په هنر د مرکی لومړۍ برخه درواورو. لومړی راپور ترازو په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندویه ټولنې فعالې دي چې اکثره یې علمي مسلکي او په پوهنتوني نصاب کې شامل کتابونه خپروي او د ادبي او هنري کتابونو چاپ ته زړه نخه کوي. خو ځینې خپرندویه ټولنې بیا هغه نثري کتابونه چاپوي چې مینوال ولري. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالو دی چې مومند خپرندویه ټولنې تر دې دمه 13 هنري کتابونه خپاره کړي او مینوالو خوښ کړي دي. د خاغلی احمدی په ناولونو او لنډو کیسو موسو تنه په دې راپور کې درغغولې دي. سره له دې چې په دې وروستیو څو کلونو کې د پښتو ادبی او هنري کتابونو د خرڅلاو نه کتاب پلورونکي راضي نه دي، خو بیا هم ځینې لیکوالو او شاعرانو د خپل فکر او تخیل پر مټ په لوستونکو ځانونه منلي چې لا یې هم نوي چاپ شوي کتابونه په بیه اخلي او لیکنې او شاعري لولي. په دې لیکوالو کې یو هم نصیر احمد احمدی دی چې ناولونه او لنډې کیسې د پښتو هنري نثر مینوال خوښوي. په دې وروستیو کې د نوموړي دوه ناولونه په او اخ وطن په نامه مارکیټ ته راغلی او د مینوالو لاسونو ته ورغلی دي. دا چې نصیر احمد احمدی خپل لنډو کیسو او ناولونو ته سر ډول سوژه غوره کوي او یا دا چې سر ډول هنري نثر لیکي، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفادارنګ ځوابوي.
سلويختو کلونو کې زمونږ ټولنه یو جنگي ټولنه شوه، ځینې جنگونه تحمل شول. په دې ټولو کې مختلفې پیښې وشولې، وژنې، تختونې، یرغلونه، د دولتداري لمنځه تګ، ظلمونه، کونډې، یتیمان، دا ټول هغه څه دي چې د یو دقیق او فنان لیکوال لپاره ښې سوژې رامنځته کولی شي. نصیر احمد احمدی د همدغه ټولنې لمنځه داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې یو خو په دې ټولنه کې بیا عینیهي واقع شوي دي، او دویمه دا چې په هنري ژبه د داسې تشریح کړي دي چې اوس هم خلکو ته د لوستلو په وخت خپل تاریخ، د خپلې ټولنې آینده او د خپلې ټولنې د ترقۍ اسباب په لاس ورکوي.
لیکوال او د پښتو هنري نثر مینوال شمشاد حیدری چې د ښاغلي احمدی ناولونه او لنډې کیسې لوستي وایي، د احمدی ناولونه د مشهور نړیوالو ناولونو په څیر په بیا بیا لوستو ارزي.
د احمدی صاحب په ناولونو کې د لوستونکو لپاره یو ډیره ځانګړې جاذبه ده. یو لوستونکی غواړي چې بار بار ولولي، کله چې تاسو د احمدی صاحب ناولونه لولئ نو داسې احساس کوئ چې یو انځوریز فلم ګورئ، یعنی داسې یو خیال او تصور ته تاسو یو باسي چې هر څه درته حقیقتونه ښکاري. ما د بهرنیانو ناول لیکونکو ډېر کتابونه لوستي دي، ډېرو نامتو ناول لیکونکو، خو ما چې کله د احمدی صاحب او د بهرنیو ناول لیکونکو د ناول مقایسه وکړه، ما احساس وشو چې د احمدی صاحب ناولونه ډېر پرې بار دي.
په جلال آباد کې مومند خپرندوی ټولنه له پیله د نصیر احمد احمدی د هنري نثرونو کتابونه خپروي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسؤل محمد ابراهیم ابراهیمی وایي چې د پښتو هنري نثرونو په لیکوالو کې ښاغلی احمدی داسې یو لیکوال دی چې ناولونه او لنډې کیسې په بیا بیا خپروي.
د نصیر احمد احمدی صاحب خو ډېر ناولونه او لنډې کیسې مونږ چاپ کړي دي. نظر نورو لیکوالانو ته د نصیر احمد احمدی لیکنې خلک ډېر خوښي. ناولونه لنډې کیسې پچھو چو زلی چاپ شوی دی، بلکہ دسی ہمستا چی بغدادی پیری پا دی اخیرو کی تقریبا در لزرہ تیرا جو نمپور دا جی کم دے پچھو میاشتو کی دنانا مینوال والر الخارج شو. اوش خو دا دو ناولو نا پا یوزای باندراغ لیو اخ وطانا دے یو پٹھان، دا تقریبا دوارا منگ دا دو دو زرہ تیراش کی چاپ کڑا دے، او اوش تقریبا مخ پا ختمی دو دی دوارا بیا چاپ تا جی کم دے امادگی نیسو.
نصیر احمد احمدی چی دا تیرو دول سکلونو رائی سی هنری نصر لیکی، تر دې دمه یې اتلس کتابونه لیکلي چې دولس پکې ناولونه دي، درې د لنډو کیسو، یوې د کیسه لیکنې په اړه د خپلو تجربو ټولګه، او یو ناول یې پښتو ته ژباړلې، او د ابو ریحان البیرونی ژوند لیکې هم په کتابي بڼه خپور کړی دی. باختر ستوری گرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ل رئیس او رنگ سمیم نه په ننګرهار کې د لرغونو آثارو په اړه اوریدلی وی. د مرکی په ورستۍ برخه کې مو د ننګرهار د تاریخي ودانیو پر غولو درغه غولې دي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوګیانو کې د مملې باغ د شي پروت تقریبا سلور سوا یا سلور نیم سوا کال قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی وو، اغه د بیا رغونی خبره هم کوله، تاسو ته سپارښتنه هم کړې، نو اغه اوس کوم حالت کې دی؟
آبه شب یوازې د مملې د باغ مثلا نه، د فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو اغه تاریخي او باستاني ساحې او آبدې چې رغولو ته ضرورت لري اغه ټول لیست کړي، او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجنیرانو په دواړو وزارتونو د انجنیرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی، او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل، او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي، او وختن فوقتن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شاهسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي، او د شاهسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي، چې په هغې کې موږ ټول دغه د باراباس مسیم ورته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپې مو ورته ښودلي دي، د مملې بڼه مو ورته ښودلی دی، نورې ساحې چې هغه بستاني وي او تاریخي وي، خو مهمې پکې داري دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي، او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
رئیس صاحب، دغه یوې ځینې چې تاسو پنه خکړې دي او د محفوظولو او رغولو هوډې لري، په دغه ډیر لګښت راځي، دغه دوه وزارتونه ورته بودیجه ځانګړې کړي ده، او کنه نړیوال هم په دغه برخه کې مرسته کوي؟
کله کله د شي شي زموږ رسنۍ کوي چې په دې باندې کار مغازینې خسان شي، دا خبره ووري هغه بیا سبا ته ووري، په سبا خو نه کیږي کنه، ځکه دا عادي کار نه دی، ځکه دا میراثونه چې کوم دي دا یوازې په یوې سیمې پورې مربوط او منوط نه دي چې اوس یوازې ننګرهار ده دا وګیر شي، او یا مثلا د افغانستان حکومت حکومت دا هغه کې جوړ شره د دې فرهنګي میراثونو د رغونې مسولیت موږ ته نه دا نړیوال تاریخي اثر دي او په دې کې ټول هغه ادیان چې اوس په نړۍ کې محسوس دي او په افغانستان کې خو یو سابقه لرله دا د هغوی ګډ میراثونه دي او د ملګرو ملتونو اداره چې کوم ده هغه د دې لپاره دوه ادارې لري په خپل چوکاټ کې یو ته یونسکو وایي او بل ته آیسسکو وایي یونسکو چې کوم ده هغه د اسلام نه وړاندې تاریخي میراثونه باندې کار کوي او آیسسکو چې کوم ده هغه د اسلامي تمدن په آثارو باندې کار کوي دا اوس هم چې دا کوم حرکت روان دی د آیسسکو سره د ګډې همکارۍ او د پریکړې په نتیجه کې د افغانستان حکومت نتیجې ته رسېدلی دی د دواړو وزارتونو ته دنده سپارل شوې ده او بالاخره د دوی د ګډ پلان په نتیجه کې به په دې باندې عمل کیږي
رئیس صاحب د دغې رغونو عملي کار هم پیل شوی
دا اساسا موږ ته د هغه ځنه ویل شوي خبرې دي په دې برخه کې تصمیمګیر او دا چې کله به عملي کیږي دا بیا د اتحاد کلتور د ریاست ژبه او خوله په دې برخه کې ډېره وړه ده وعده راکړل شوې دي په تدریب سبب په دې باندې عمل کیږي او زموږ تاریخي او فرهنګي میراثونه به رغول کیږي اوس له نیکمرغه چې زموږ ولایت په اولیتونو کې شامل دی د اولیتونو نتیجه وه چې زموږ سلاج العمارت رغول کیږي زموږ اړې موزیم ورغول شو او زموږ د سبزابات په غونډۍ باندې دغه کار نن سبا پیلېږي دې ته ورته نور کارونه به هم په پرې شکل مخته ځي او د اتحاد فرهنګ وزارت د تاریخي او فرهنګي میراثونو د رغونې پروسه په ټول هیواد کې اوس عملي کوي شي موږ هم د دغه دریو پروژو برخمن یو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو علي بابا خان چې د خیبر پختونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرینګ کې ماستری او اوس د پی ایچ ډی ډیگری په مطالعاتو بوخت دی او تر څنګه تجارت هم کوي نوموړي په دې وروستیو کې یو شمیر سندری په غږیزه او انځوریزه بڼه جوړې کړې چې د پښتو موسیقۍ ګڼو مینوالو خوښې کړې دي له نوموړي سره مو د هغه په هنر د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا غی ما دا خوری نا پیدا ما بچے زدہ ہوای ما
دا سمر قیمتی ما
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتې او په لږ وخت کې مو په بازو کو اورېدونکو باندې ځانو منلو د دراز په سکه دی
کم یو فن چې کیږي یو فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو په دوش لکه جدت هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوخی و زلو نگردی یو کار خدا دی چې ما په موسیقی کې جدت را پیدا کردی دوی ما خبر دا دی چه ما سر یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوال فکر لدی ها فکر دا چا فکر دی دا باچا خان فکر دی دا انقلاب فکر دی و دا فکر باندی زراغ لل او ما دا آغا خلق و زلو نو گتل چه کم خلق دا پختو موسیقی نه ډډا کړي و زکه چې پختو موسیقی هم یو ریدم دی هم یو ټون او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو پښتو موسیقي ډېره پخکته روانه وه ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومبي ځل پښتنو اورېدلو
تاسې د جدت خبره کوئ واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی په لومبي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان به انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی نو زه هم یو انسان یم زم سندره اورم نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم دا خلک به ته څومره تنګ وي چې زه څوک فالو کوم علي عظمت یو لوی راک آرټسټ هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډېر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینډ رول سره صوفي او زه یو تا به څنګه جانرې جوړېږي لکه د موسیقۍ ډېر زیات شاخونه دي ډېرې لارې دي لکه صوفي بېله یوه لاره ده او راک اینډ رول یوه بېله لاره ده نو د دې انټروډکشن په پښتو میوزیک انډستری کې علی بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډستری کې چا هم نه و کړی په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه خو په دې کې هند کې ډېر کار شو او پنجاب کې ډېر کار شو او پښتنو کې بالکل نو شو. نو دغه لاره په زور نه جوړی. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا هند کاپی کړی، اما څوک کاپی کړی نه دي. دغه لاره زما ذهن ته پخپله راغلې ده.
مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو، لزوان سندرغاړي علي بابا خان سره به د هغه په هنر نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.